سلام نو وخت مخیر خرغ لاست دی محل خبرونه تمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سکهال د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. تملګر ملتونو ادارې د یکشمې په ورځ مې په 13مه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله دبليو پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوګي له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سکهال به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې غونډه د یکشنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د برنامه چار وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 سیوادونو د اساسه په حضور سره پیل شو. یوه ورځ مخکې د ایران د برنامه چار مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې یوه مهمه برخه ده. د طالبانو د برنامه چار او سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پپلوي مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د برنامه چار او وزیر عباس رخچی سره ولید. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایلو او بو او کډوالو په اړه خبرې وشوه. ایران قضا اعلان کړی چې د رپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعی او تطبیق ورده خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیه بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضابین غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی مخکې د فساد او فحشاد هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند مده تیروي. توتلو هم در اصل د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضابین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی خو په عین حال کې د ډېر ژر د تطلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د افې غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلي ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول ونې کې 15000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وشل کېږي. روسیا د اوکران له هغه سیمو د اوکراینی ځکونو وتل غواړي چې دا وپری لري. ترامپ لیکلی چې وروسته به د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلی ده چې دا هڅې به نتیجه وکړي او اوربند ټینګ شي. روسي خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندری سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندری په 1400 نمبر سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبر سره دوهم او استونیا د 3650 نمبر سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په کې تر ټولو پیاوړې قوه ده. راځي چې نور مینا خبره کړو. د یوروژن د سندرو نه شپته ما سیالۍ تیر شپه د سویس په باسل کې ترسره شو. یوروویژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي واد کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتنې وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادراتو پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه
توقف زمونږ د موټر سپمونږ باندې تاوان راتو بل طرف ته مارکیټ ډاون شو. مارکیټ ته مالونه رسېدو.
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنې.
مو غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې دې برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي، امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی، له عباس رخچي سره د دې موضوع له هغه هیواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او ځینې نور مسئول په اړه خبرې کړې دي. نورال په دې راپور کې
له ایرانه د افغان کډوالو ته ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال بیان دی ضیا احمد تکل د می په 18مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلي دي دوی ژمن دي چې پلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا میشتیدنې زمینه برابره کړي. په بیان کې راغلی چې په دغه لیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبرې شوي دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلی چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزته وي او په هغه هیواد کې ورته د لاس یا تو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د می په 18مه د یو پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو دا خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار، استوګنې، روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی، د ځان، خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په یو کارخونه کې تراویات نه افغانان کار کوو، خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسنادونه لري. دوی هیڅوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نشي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سرشمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي، نو دلته له ډیر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي، نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی، د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي، هلته خو د طالبانو لپاره ګناهکار دي، ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپوټ کیږي، د طالبانو لخوا بنیول کیږي، بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سخت اقتصادي ستونزو، بیکاری او بیکوري سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنج خانه شتیم، بیخي زندگی سر مختل خسته کوقدر.
له ایران څلور میاشتې مخکې ستون سوی امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان
کې کاروبار نشته، څو ځلې سرچاوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یوویشتم نایه کې لږ ځمکه لرو، څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسنه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پریدي چې جوړ کړو، نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال لپاره د می تر 13مې پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 293,600 شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده.
د افغان صادراتو پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونه وایي چې دا یوازې د بند پاتې شویو کانتینرونو لپاره د یو ځل اجازه وه او راتلونکی معلومات نه ده. نور جزیات د فیروزی عزیز په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر څخه مونږ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ ته مال ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه باد نه شو، لاره بنده شوه. دا د یو ځل دپاره ورته اجازه ده، اما خوشبختانه چې لاره خلاصه شوه. د یو ځل دپاره همدغه یو سلو
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 14 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیرې اپریل په 14مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې وایاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل، بل د هوا د ګرمۍ له امله وچې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالاحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل.
پاکستان او هندوستان باندې خپل دا رخ کو چې باید یبید د خبر د لار کار سره واخینه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لاره یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسولینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تر جمهوری نظام کې افغانستان هند سره هوایی دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړ کېږي چې اندېبي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د نیټ د کارول لپاره ډېرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډېره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و
دی وایي چې نه یوازې د نت د کارولو ان د عادي تلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بله د ایم ټي ان ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د برس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپله سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوشتم ازادي رادیو ته وویل
د منطقي مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگاه اطرافش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکی عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوي.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. هم غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلی و چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکاو د اوکراین پر ضد ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
مسکو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د می د 13مې په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 203 د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین روسیه د بشپړ برید له پیل راهیسې یو لوی بریدونو څخه دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې لشتر لژ اته اتیا بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي او شاوخوا یو 130 نور یې خپلو اهدافو ته پرسیدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والی وویل د کیف د باندې په یو ولسوالۍ کې په برید کې یو 28 کلنه ښځه وژل سوه او یو 4 کلن ماشوم ټپي سو. یوه ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بي پیلوټ الوتکې برید وکړ چې له امله یې نهه کسان وژل سول او څو نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د رواني جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیري وژل کیږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ټرمپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلې چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا 40 میاشتو وروسته روسیه اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا 15 برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
د چارو شمیر پوهان وایي د طالبانو د چارواکو روسیه او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د طالبانو د هغو هڅې یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکم او د افغانستان د اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په پرتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي، خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره د رغنده همکارۍ د رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د مې په 18 په کازان کې په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټکو واله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې له مخې ملا برادر خبریالانو ته ویلي چې د خپل 4 ورځني سفر په ترڅ کې د تتارستان او موروثیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګۍ له ځینو روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د مې په 14 د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤل حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
اقتصادی تا که وجود نداشته باشه
تر کومه چی قوی اقتصادی بیا رغونه رامنځته نشي د لن محلي پروتوکول نغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سویلی لاندې به زموږ د خلکو به ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړه نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار
کار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې سوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د $100 میلیون په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغا کلي لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. نور هلې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځې ګڼ میروال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعه کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه، او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل:
دستای کې افغانستان ته زیات کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دې خاطر د مهاجر لیگ نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوري ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي:
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روشور کې رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي وړتیاوې او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کړي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي دا کوم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دې خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځواني مقصد ته ورسېږي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان، تر څنګ یې سوبری کې زمبر د والیبال میدان، مستخیل کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو، او تر څنګ یې موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1902 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1908 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینهوال لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو د افغانستان.